دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې د شاین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. زمونږ ورځې خپرونې به هم واورې او زمونږ د خپرونو کې به تاسو ته خوندورې سندرې وړاندې کړو. خوړومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
ستړي مشي سحر مو په خیر. وړومبې د مشال د خبرونو سرټکی. پاکستان وای نواز شریف امریکا ته د ایټمی وسلو په لړ کې د کومې معاملې لپاره نه بلکې د تعلقاتو پراخولو په مخه ځي. د پېښور ضلع انتظامیې د عاشوري د جلوسونو سیمو ته د افغان او قبایلي کډوالو په ورتګ پابندي لګولې. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال اعتراف په بمباری کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قومندان وژل شوی. او ستمشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو خبر پانه کې هغه راپورونه ناسم بللی دي چې پکې ویل شوی چې دغه هیواد ودری ادم نواز شریف امریکا ته د ایټمی وسلو په لړ کې د یوې معاهده لپاره روان دی. خبر پانه دی ته وی چې ودری ادم نواز شریف د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگتن ته رسی. تیر ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې د خارجه چارو د وزارت بیان وویل چې نو خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ایټمی وسلو په لړ کې د کومې معاملې خبرې شوې دي او نو امریکا سره ډول غوښتنه کړې ده. ویان وویل چې د دوره مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پېښور ښار ډي سي او د عاشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بیکوره شو خلکو په ورتګ پابندي لګولې ده. د پېښور پولیسو ډي اس پي سجاد خان تیر ورځ مشالې ډیو ته د دې پابندۍ په اړه وویل
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي نو دغې باندې پابندي لګېدلې ده.
د محرم د میاشتې شروع کېدو سره په پېښور ښار کې دفعه 133 نافذ شوې ده چې له مخې د دوو کسانو نه زیات کسان په یو ځای کې نشي راغونډېدی. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په دولینا ولسوالۍ له پرله پسې حملو وروسته تېر ماښام په شاتګ ته اړ وتل. د دولینا ولسوال احمد حسین دانشیار د دې خبر د تایید تر څنګ وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د دوو ورځو سختو نښتو په ترڅ کې 8 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول. دانشیار زیاته کړه چې په دې نښتو کې د سیمې یو ملکي اوسیدونکی ټپي شو او عامو خلکو ته مالي زیانونه هم واوړېدل. ویل کېږي چې د دې عملیاتو مشري پخواني جهادي قوماندان او پولیسي جرګه کې د غور د خلکو استاد محمد ابراهیم ملک زاده کوله. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حملې وکړې خو ګډو امنیتي ځواکونو یې حمله شنډه کړه. د هرات امنیه قماندان جنرال عبدالمجید روزی د مشال لیلو افغان څانګې سره په خبرو کې وویل چې د دې حملو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته سخت زیانونه اوړېدلې دي خو نوموړي د مړو او ټپیانو د شمیر په اړه سمونه وویل. که څه هم ښاغلي روزی وویل چې د حکومتي ځواکونو د زیانونو په اړه دوی ته کوم راپورونه نه دي رسېدلي خو یو بل سیمه ییز چارواکي راډیو ته وویل چې د حملې له پیل سره یو افغان سرتیری وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ایران حکومتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزي برخه کې د موټرو د ټکر پیښه کې 40 غیر قانوني افغان کډوال وژل شوي. په پیښه کې 10 نور کسان جوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې پیښه تیر ماښام د تهران او قم ترمنځ پر غځېدلې لار د یو مینی بس او یو بار وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د ایران د لویو لارو د پولیسو مشر محمد حسین حمیدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل په پیښه کې وژل شوي 40 کسان غیر قانوني افغان کډوال وو چې په ناقانونه توګه ایران ته اوریدلی وو. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاک افغان پولیس سره نږدې د ایرانی صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداري ورکړې ده چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری ونیسي. ایرانی خبری ایجنسونه د علي اوسط هاشمي په حواله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمیر برخو کې د ناقراره او ناامنۍ له امله موږ د افغان مهاجرینو مخ په زیاتېدونکي شمیرې وینو او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې د افغان کډوالو راتګ لپاره تیاری وسی. هاشمی وویل چې که زه هم ایران دا مهال 2 میلیونه قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو کوربه دی خو موږ له پکار دي چې د دې نوي بهیر لپاره تیار ووسو. راپورونو لمخه سه غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته هم لیگل شوی دی. د امریکا پوز وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباره کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قماندان وژل شوی دی. پینټاګون پرون په یو بیان کې وویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګر و او د القاعده شبکې په مالي چارو کې پراخه تجربه درلوده د تیر زیارت په ورځ ووژل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د پلانونو جوړولو لپاره له پاکستان څخه شام ته استول شوی. د پینټاګان په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر له قوله ویل شوی دی چې دا عملیات د القاعده شبکې پلانونو شنډولو لپاره لوی ګوزار و. د نصر نوم په هغه فهرست کې شامل و چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د خزانې وزارت اعلان کړ. نصر سعودي عرب ته هم مطلوب و. او وروسته خبر دا چې د جرمني چانسلری انجلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکی یورپ ته بغیر قانوني توګه د تلونکو کډوالو مخه ونیسي برلین به په یورپي ټولنه کې د ترکی د زر شاملېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. په دې موقع د ترک سیال احمد داود اوغلو سره په ګډه خبرې غونډه کې اغلې مرکل وویل جرمنی چمتو دی چې ترکانو ته د اروپایي ټولنې د ویزې په اسانه کولو کې مرسته وکړي. د جرمنی او ترکی ګډې ډلې په دې اړه لومړنۍ خبرې کړې او په راتلونکو څو ورځو کې به بیا غونډه سره وکړي. میرمن مرکل وایي جرمنی له انکاري څخه غواړي د هغو کډوالو د بیرته منلو په برخه کې سمدستي اقدامات وکړي چې جرمني یې له خبرې وباسي. د مشال له خبرونو پای.
سلام پختونخوا.
سلام پختونخوا کې تاسو تار کلی اوریدونکو تاسو زمونږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. وزیر اعظم نواز شریف د ولسمشر اوباما سره د لیدو لپاره نن د واشنگتن په سفر ځي. د پیښور انتظامی د محرم پرزو کې د افغان کډوالو او بیکور شو خلکو خار ته پر نوتو بندیز لګولې.
ال ته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پریږدو. خدای پاکي پارټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
بلوچستان کې بلدیاتی استازي وایي حکومت ور لپنګ او واک نه دی ورکړي.
ګروړیا د عین متعدد شکایت کوم ترمن چې کوم اختیارات ولاندې ادارو ته خپل کیږي موږ اختیارات غواړو کې دي نکره نو عین عدالت تک موږ حق دی.
د سیمه اونلاین هم یو شمیر راپورونو تفسیر لرو تر پای د مشال ریډیو سره. وزیر اعظم نواز شریف د ولسمشر اوباما سره د لیدو لپاره نن د واشنگتن په سفر ځي. زمونږ همکار احمد الله را سره دا وخت له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی، دغې تازه معلومات اخلو. احمد الله تاسو ته ستړي مشو، سهار هم په خیر.
خدای دې وبخښین.
احمد الله، وزیر اعظم نواز شریف د امریکا په سفر روانیږي نن. په دغه اړه باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه خبر پاڼه هم خپره کړې ده، سدي په دغه خبر پاڼه کې؟
بالکل شاهین، وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه خو به د امریکې په څلور ورځنۍ سرکاري دوره نن روانېږي او هغې به نن لندن ته ځي. په لندن کې یو ورځ اسارتیا وروسته هغې به سبا یعنی په شلم تاریخ باندې چې کوم دی امریکې ته به رسي. خو د وزیر اعظم د تلو نه وړاندې چې کوم بیان د هغوی لخوا جاري کړی شوی دی، نو په هغې کې وزیر اعظم ویلي دي چې پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات تسلی بخش او صحیح سمت طرف ته روان دي، او د کوم پاکستان یو ذمه داره جوهري ملک دی او زمنګ چې کوم ایټمی اساسي دي نو هغه په محفوظ لاسونو کې دي. د وزیر اعظم له خوا په جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې پاکستان د منطقې د ټولو ملکونو د خود مختاری او د سیمې د سلامتۍ احترام کوي او د منطقې ټولو ملکونو سره موږ د برابرۍ په کچ باندې خپل تعلقات غواړو. په دغه بیان کې د وزیر اعظم له خوا دا هم ویل شوی دی چې پاکستان د ترهګرۍ په ضد جنگ کې مثالی کردار ادا کړی دی او اپریشن ضرب عضب چې کوم دی هغه د پاکستان د کامیابۍ چې کوم دی دلیل دی، او په دې نه درک کیږي چې موږ څومره د ترهګرو پر ضد باندې دلته شکمله دایره سخته کړې ده او موږ لګي خپل کردار ادا کوو. دغه شان تاسو د پاکستان د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې خبره وکړله، نو په هغه کې ویل شوی دي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ په هیڅ قسمه ډیل خبرې نه کیږي او نه امریکا د پاکستان نه چې کوم داسې غوښتنه کړې ده. د خارجه دفتر لخوا چې کوم خبر پانه جاری شوی د نو پدې کې ویل شوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف چې کوم دی هغه په لګینی سبانه د دوره دی او دا دوره هغه د امریکای د صدر په دعوت باندې چې کوم دی کوي او هغه په واشنگتن ته سباله رسی او هغه دا هم په خبر پانه کې ویل شوی دی چې تاریخ گواه دی چې وزیر اعظم نواز شریف د یو ریاست کوم مطالبه په دې لړ کې نه منل دا او نه هغه په داسې پالیسو باندې یقین ساتي چې مقصد یې قومي مفادات او تحفظ وي.
ډیره مننه کوم محمد الله خو ورځ دل غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اور دن کړه زمونږ دویم موضوع تا د غدا د محرم په ورځو شپو کې په خارونو کې د امنیت د پیښور پولیسو د محرم په اړمبو لسورزو کې د خار ته د افغان کډوالو همدار د قبایلی سیمو د بیځای شو خلکو په ننوتلو بندیز لګولې دي. که څه هم په پیښور کې هر کال د محرم په لسورزو کې افغان کډوال له خپلو سیمو نشي راوتلې خو دا اړمبې ځل دی چې د امنیتي چارواکو لخوا د قبایلی سیمو نه په بېکوره شوو خلکو هم خار ته په تګ راتک بندیز لګول شوی دی. ځینو قبایلي مشرانو دا بیا د قبایلي ولس سره یو امتیازي سلوک بلل دی. تفصیل د زبی شفق پر راپور کې وو.
د پیښور پولیسو د دې ښار په بیلابیل سیمو کې د بینرونو په زړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربیره پر افغان کډوالو او پر بېځای شو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پیښور ښار ته راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف خار او سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي. خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس له خار نه بهر اند خپل کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره تانې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پیښور لخار لري په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون په دې اړه وایي
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو نو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي د سوي چې اوریته اجازه نه وي چې صدر تلر شي بل نور زیر تلر شي. خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي بلکې دلته هم نیول کیږي سورز وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پیښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بېځای شو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې مشتو ځینې قبایلي خبریالانو د پیښور د پولیسو پر دې ګام نیو کې کړي او وایي چې قبایلي ولس په دې چلند د احساس محرومۍ ښکار شي. یو پیښور مشت قبایلي خبریال صفدر داور په دې اړه وایي
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي لکو خپل کورونا پریخي دي یو خو الته د تباشول او یو ورځ دوه کې راووتل خو باندې راغلل ډېر تکلیفونه کورونا وفران دي بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې اټن کې باقاعده ویلي وو چې د انټری باندې کېږي سیند کې لومده پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده. دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پریښي دي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پیښور ته د افغان کډوالو او بېځای شو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پیښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي
پیښور چې دی دا د درې واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل علاقه غیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډیپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولی په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه هم چې کوم د هغه ځای سره د چکار نه شونکی ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ څون سره ملوي او کله نا کله پکې پر شیاګانو بریدو نه چادونه هم کیږي.
په خبر کې امنیت په دغه راپور اور دا او سورزو کېټ د چرته چې د پولیسو چارواکو ویل دي چې په دغه خار کې پر شاو خوټو لې مامباړو د پولیسو او ملیشز واکونو سرتیر او درول دي ترسو د محرم الحرام په شپو ورځو کې دلته د نامنې د پیښو مخنیوي او شپه دغه باندې خودندور ناصر معلومات راکړي.
په کوټه کې دغه شهر د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راته کې دغه شهر شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پیښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر 1000 پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د شهر امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. په دې امام باړو کې درویشت هغه بیخي حساسه او نه ویشت حساسه ګرځول شوی دی او څلور د ترهګرۍ له کوم خطره لري امام باړې دی. د ښار اکثره امام باړې په علمدار سړک هوازاره ټاون کې دی چې هغه سیمې وار نه مخه لاملې شاو ځواکونو او پولیسو کلا بندې کړې دي او محفوظه ګڼل کیږي. د امتیاز شاه په خبره د اوم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي د اوم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. ولسم ورځي د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به ساش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجود وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اوم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. قبایلی سیمو کې د جنگ جګړې او بېقرارۍ له کبله په لکونو خلک بې کوره شوي دي او حکومت د دې د ستنولو لپاره وخت په وخت د نیټو اعلانونه کړي دي خو بیا هم تر اوسه په دې کې ډېرې کورنۍ خپلو سیمو ته نه دي ستنه شوې او د دې چې کومې غوښتنې دي دا غي پاړه باندې هم د دوی وای چې د چارواکو لخوا پوره ګامونه نه پورته کیږي. په دغه اړه باندې تفصیل د مجید بابر پراپور کې وو.
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د نامنه او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دا مهال څه د پاسه 3 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. د تیرو شو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغو بې کوره شوو خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنولو بیلابیلې نیټې ورکوي خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغو بې کوره شوو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د قومي سملای غړی محمد نذیر وای
میرزا د گورنر نه ټول سو کسو له جرګې دا ډیمانډ کړه او چې پر ډے 5000 بیا چې میرزا د پاکارمی سره په دې باندې جوشي سره میټینګ وسو هغه یو کس معذرت وکړه چې منه صاحب فلحال ټیم مې چې کې علاقه تکیم کسون بیا یې علاقه خو ته خپل پتا څه چې علاقه خو مکمل ډیمیج دوه کمی کړو وړي بجلی نه وی یبه نه وی او په کور کې یې لیدلې نور میرز په دې پراسیس باندې راونی څور دي شي تقریبا دا 15 دي شي دا د سترخت نه ورسته چې هیڅ کوم پراسیس راونده کنه د خپل مطلعینی عوامو مطلعینی خو زه بیا هم دا ډیماند کوم چې کم بهش 2000 فیملی خدا روز را غش.
خود جنوبي ودرستان شرابت خان وایي چې زمون هیڅ نه دی په کار، حکومت دې صرف مون خپل سیمه تستانه کړی، مون به خپل سیمه خپل آبادی کړو.
میر دا نور نه دا راځي میر شاباس ولی مربوط شو میر دا خپل وطن ته واپس کوم چې څنګه دې پاتې خلی او خپل وطن ته ځو.
د قبایلی سیمو نه د بیکوره شو خلکو پستنولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هم د پاکستانی حکومت سره مرسته کوي. د یادې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان نمو پختل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریز لري.
رضاکارانه واپسي چې کوم پروګرام مو هغه شروع شوی او خلک سلا فیز وایز دا واپسي ده، لیکن دا واپسي چې دا پورا علاقې د اوسه په کلیر شوی نه دي، نو چې څنګه کلی کلیر کیږي په حساب باندې خلک دي.
د امنیتي چارو کارپو ایمل خټک نمو پختل چې د پاکستان پوز وایي چې ګڼ شمیر سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي، نو بیا ولې دغه کډوال خپل سیمو ته نه استول کیږي؟
حکومت د ورته چې تاسو به تر راشي او تاسو نه صرف خپل ځان ته کوي بلکې د امنیتي ځواکونو باندې دملو بوم به مواري هغه مشر ساتي چې څو ایرانی عملی نه کوي، نو خلکو به تم دا خبره کوله چې تاسو سره وسایل دي، تاسو سره دي، نو تاسو نه شي کنټرول کولې نو موږ به دا چې څنګه کاوه کو دا غرانګي دا لري نه کې خپل مسلې دي او تر دې پورې به داخله ډېر تنه دي چې تر څو پورې په هغه علاقو کې مکمل امن او امان نه راغلی یو دا خبره ده چې څنګه بي ځای کې یو دي څنګه بي ځای پابندیا نه دي دلته نن تر نشته لته نه دلته نشته لته دلته دلته دي نو اجازه والی اته د ساتونکو په کې مکه تا کوټه څوک مل مرای شي نو په کار دارې چې امنیتي د وکونو سره اندراج کې چې دا مل مرای غلې دي دا غرانګي خلکو باندې په زور باندې دې نو
کارپو عمل خټک وایي چې په قبایلی سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولی شي او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
بلوچستان کې د خاروالیو مشران وایي چې صوبایي حکومت دې دوی ته مناسب اختیارات او پنګي ورکړي کېږي. دوی بعد احتجاج په توګه د عدالت دروازه ورټکوي. د دوی په خبره دوی سره هیڅ واک او پنګي نشته او په دې اندېښمن دي چې په خپلو سیمو کې به د پرمختګ کارونه پسه کوي. په دغه اړه باندې د نیاز موساخیل راپور.
د کوټي ضلع شاروالۍ دویم مصر یا ډپټي میئر محمد یونس بلوس مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی سره د پرمختګ د کارونو لپاره هیڅ واک او اختیار او بودیجې نسته.
داسې دوی دا سیستم به موږ سره کړی دی چې اول به موږ کونسل سره بجټ به پاسو سکیمونه ورکو داغه بعد بیا موږ ډیویژن ته استو کمشنر د ایډ دی ڈی سی سی کیږي ڈی سی سی بعد بیا کدا ڈی سی سی کمیٹی مرضی ہو چی آغا سکیمون ون ٹو ون ہو گوری داغا بعد چی دوی اخپل کٹنگ ہو کی بیا دا دوی آستی حال تا سیکٹری لوکل گورنمنٹ تا لوکل گورنمنٹ بیا پی ایل جی بورڈ تا آستی آغا بورڈ سیکٹری جو بیا پا آغا باندھا ویریفکیشن کی معلومات مجھ دا ڈپارٹمنٹ چیف افسر راغواڑی انجینئر راغواڑی بھائی یہ اسکیم کیوں ڈالا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے.
بلخوا د صوبې د کوټي پشین بارکان په ګډون یو شمیر نورو ضلعو شاروالیو مسرانو په ګډه اعلان کړی دی چې د خپلو اختیاراتو او بودیجو ترلاسه کولو لپاره له هر قسمه قانوني احتجاج کار اخلي. د پشین ضلع شاروال ایسا روشان په دغه اړه وویل
بلجاتی ادارې خدا سره کې د ولس لاندې د سطح باندې د پښتو سطح باندې د خلکو مسلې حل کړي نه دغه لپاره موږ د پای مشکلات شته او موږ ورو ورو د عین مطابق شته ترڅو ترمیم کوم اختیارات ولاندې ادارو ته کول کیږي موږ د اختیارات غواړو کې دي نکره
د شاروالیانو د یادو ستونزو او غشتنو په اړه د بلوچستان شاروالۍ محکمې صوبایي وزیر مصطفی خان ترین سره تماس ونیولې. نوموړی په اړه وویل
دې واره صوبایي حکومت 5000 روپۍ وادې ته پاند کړې شوې چې د غونډې گنجایش واته او دا هغه بعد دا اختیارات مسله دا اختیار کې کمیټې جوړ شوی او په دې کې حکومت سره خبرې شوې دي روانې اوس کار روان دي.
یاد دې وی بلوچستان کې لسو میاشتو وروسته دا دویم ځل دی چې د صوبې شاروالیان په ګډه د خپلو اختیاراتو او بودیجو په حق کې ژغ پورته کوي او د غشتونو نه منلو په صورت کې عدالت ته د تلو او په آخري پړاو کې د استعفا ورکولو دړکا ورکوي.
د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونه ادعا کوي چې په درغلیو کې د تورنو کسانو خلاف کاروایانه پیل کړې دي. خو د درغلیو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې دوی د سیاسي انتقام ښکار کوي. په دغه اړه باندې د منور شاه راپور.
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړی باندې تور لګېدلی چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې یې د خیر ښېګړې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې حقلا د قومي اسمبلۍ غړي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته ویل چې ګوند به یې د لړکې ټولې قانوني لارې استعمالوي. خو وی ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
کومګه بعضي ادارې د احتساب د عمل نه بارو ساتو او بعضي ادارو احتساب کو او د بعضي ادارو احتساب نه کو د بعضي افرادو احتساب کو د بعضو افرادو احتساب نه کو نو ظاهره خبردار چې د اغه احتساب په عمل باندې با ټول عمر سوالونه پورته کیږي او پاکستان کې مخکم د دین اکثر بد قسمتې نه موږ دا پیری چې د احتساب ادارې د دې د پاره استعمال شي وي دي چې سیاسي پارټې په ماتې کړی شي او سیاسي پارټې په نوې جوړې کړی شي. نو ردا سي احتساب نه چې کوم دې ډډه پکار دا او اغه احتساب پکار چې اغه د قانون او د عین د تقاضو مطابق کی او اغه د ارچا د پاره یو قانون.
نوموړي تور ولګاوه چې تر دې دمه یې د ګوند یو شمېر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوی دی، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه څوک او څنګه کوي. په دې حقله د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای
کرپشن درې لارې دي پاکستان کې. یو کرپشن کیږي د ډیولپمنټ بجټ کې، هغه ډیولپمنټ بجټ کې نو هغه نن سبا دا ویلې سي ته تقریبا یو ٹریلین روپے تر رسیدلے دے، اتھ سو نہ سو بلین روپے تر رسیدلے دے. بل کرپشن کی گی ڈیفینس بجٹ کی، آگے چی دے نو تقریبا یو نیم ٹریلین روپے دے. گرین تکم کرپشن کی گی پاکستان کے نو آگے کی گی پا اسٹیبلشمنٹ بجٹ کے، سادری بجٹ دے اسٹیبلشمنٹ بجٹ یعنی خرچی تکم کی گی حکومت چلو لپارا یہ ٹول زیاد ڈیفینس کی گی.
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروایی نه کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپل کاروایی کوي کوم چې د نوکری پر مهال په درغلیو کې ککړ شي. دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلی وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي، خو عملاً داسې نه ښکاري.
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوسٹ پدی ورستو کے این ایل سی نومی فوجی ادارہ کی درغلو خلاف یو شمیر فوجی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا دراز نور سو مثالونه هم شته. خو بیا سیول ادارې چې د واکمن سیاسي ګوندونو د درغلو خلاف د کاروایي کولو نه ډډه کوي نو بیا پوس خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واقع لري د هغې د چارواکو د درغلو خلاف په څنګه کاروایي وکړي.
صوبائی او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوې کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي، خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي.
د ملور شهر پر مورد اوردونکو یو ځل بیا قبایلی سیمو ته ورځو. زموږ همکار عمر دراز وزیر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند جنوبي پښتونخوا د مشر سینیټر عثمان کاکړ سره د شمالي وزیرستان د کډوالو قبایلی ولس د ستونزو او د فاټا د راتلونکي په اړه خبرې کړې دي. دغه خبره اورو.
نه د پښتون لیډرشپ کمزوري ده، نه په پاټا کې کامی ده، دا د پنجاب او د لاهور د لیډرشپ سي دي، د غوي بیوروکراسي سي د سیول او ملټري، دا غوي بدنيتي د سپاټا سره کې لټول پښتانه سره کې. پاټا په خپل منتخب جرګه د مشرانو کونسل ورته وي، منتخب اگزیکټیو وي او ټول انتظامیا سي د پولیټیکل ایجنټان سي دي، دا به د لاندې پاٹا بخپل بجٹ پاٹا بخپل وسائل بخپل سیکریٹریٹ بلری د پاٹا منتخب گورنر پکار دسی د پاٹا منتخب جرگا کوٹ سسٹمی عدلیہ سسٹمی اور وہ سرا تاست معلوم دا پاٹا پا خیبر پشتونخوا کے دزم کولو اول اچھی سدا یا اول بنیاد سدی ہم دا پیشور کور کمانڈر دا غد دا اول کو پاٹا کے تاس امن واڑیں نو تاسو پاٹا سدا زم یا کاست نو مردا وے تا خو سوات کم ریاست او خو ډیر پر امنو خیبر پښتونخوا کې زم کلی نه 25 لک آی ڈی پی سو او د دنیا د شرګردان واډه جن جوړ وسو او کده صبح په صد باندې امن راتلله نو په کراچۍ کې د نن د 2 کروڑ انسانانو ښار دی. تر ټولو زیاته د شرګردي په کراچۍ کې نه ده. تعلیمونه مال تشته فاټا ته د شرګردي راوړل سي دي د دې ملک د ادارو ذمہواری ده، د فاټا دولت ذمہواری نه ده.
هر یو کس دا وایي چې په افغانستان کې امن نوی نو په ټوله خطه کې امن نشي راتلی. خو دې سره تړلې که کله هم ترهګرۍ د امن خبره کیږي نو د ډیورنډ کرښې ذکر ضرور راځي. نو نن بیا هم داسې اورېدل کیږي چې ډیورنډ کرښه په ځینې ځایونو باندې کندې یا هغې پخولې کوشش کیږي.
ډیورنډ څوک دی؟ ډیورنډ نه پښتون دی نه مسلمان دی، یو فرنګای دی. یا فرنګای به مناست زهره خبره ده، پښتون فرنګای نه مني او پښتون څه دی؟ د قدرت فیصله منی د فرنګي غنه منی، د قدرت فیصله خپل معلوم منی. پښتون او پښتونخوا ملي هم پارټي سي دا ډېر واضح خبره کیس یار مر د قدرت فیصله من
تر سوچ دا هڅه کیږي اور چې کم دی په فاټا کې په قبایلو کې بیا په پښتونخوا کې بل دی د دې د مړولو د پاره د فاټا ولس چې کم دی مخ کې تر کې افته کول د پاره امن طرف تر راتلو د پاره ستاسو په نظر باندې مخ کې څه کوششونه پکار دي؟
دوه فاټا سي زله او پاټا ور خور سو ګرد ملک ته ولاړ خور کله قدرت قانون دسته د بل په کور کې ور بلې ور بخمه خسته کور ته راځي د پاټا منتخب کونسل د پاټا ز پکاره د شهرګردي اډي ختم شي فاټاس کوم ډیفیوز د ته مکمل کومکونه ورکی د فاټا کې سکم مارکیټونه شهرونه نړول دي بمبار کړی دي د معاوضه ورکی د کورو معاوضه ورکی فاټا کې پکاري میډیکل کالج انجینرینګ یونیورسټي او د پاټا د مدنیاتو لپاره پکار دي سمیګا پروجیکټ ورکی دا نه کې د پاټا ولس پکار ټول اتفاق وکي د مرکزی حکومت خلاف شتي تراغو پکاره نه کښنی د پاټا د مطالبه نه منلګي
اوردونکو سینیټر عثمان کاکړو زموږ همکار عمر دراز وزیر سره خبرې کولې په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي اوست مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اور
پاکستان د خارجي چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې هغه راپور ناسم بللې دي چې پکې ویل شوی چې دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د ایټمی وسلو په لړ کې د یو معاهده لپاره روان دی. د خارجي چارو وزارت ویاند په دې پښتنې په جواب کې وویل چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پیښور ښار ډي سي او د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبایلي سیمو نه د بې کوره شو خلکو په ورتګ پابندي لګولې ده. بیګام خام د حجی لونګ باجوړ جنسي په سیمه کې د پولیو د ټیمونو سپروایزر او د سیاحت د محکمې یو چارواکي میر ولی خان ته نامعلوم وسوالو لخوا وجل شوی. د میر ولی خان د وجنې پراله هم کومې وسوالې ډلې په خپل سر نه ده منلې. د غور ولایت سمیز چارواکی وایي وسلوالو طالبانو په دولینه ولسوالۍ لپاره پسې حملو وروسته تیر ماښام په شاتک ته اړ وتل. د هرات ولایت امنیتي چارواکی وایي چې د وسلوالو طالبانو تیره شپه په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو پر پوستو حمله وکړه خو ګډو امنیتي ځواکونو یې حمله شنډه کړه. د ایران دولتي ټلویزیون وایي دغه هیواد په مرکزي برخه کې د موټرو د ټکر په هکې شل غیر قانوني افغان کډوال وژل شوي دي. د پاک افغان پولیسو سره نږدې د ایرانی صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداری ورکړی دی چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری ونیسي. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباره کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قماندان سنافی النصر وژل شوی. د جرمني چانسلری انجلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکی یورپ په غیر قانوني توګه د تلونکو کډوالو مخه ونیسي برلن به په اروپایي ټولنه کې د ترکی د زر شاملېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
مهم خبرونه واورو. د اردونکو سرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکارې رابع اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي اګرچې پاکستان کې په فرقهیي سپېخو کې لږ کموالی راغلی دی خو اعلی چارواکو له به د ترهګرۍ کاروایانې ودرولو لپاره نور کار کول وي ځکه چې د محرم مهمې ورځې رانیستې شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکش چیکټې نیولې دي. دا خودکش چیکټې د محرم جلوسونه هدف کولو لپاره وي. ورځپاڼه لیکي داسې د راولپنډۍ چارواکو په وینا چې دمیال کې ځینې وسلهوالې وجلې دي چا چې د محرم جلوسونه په نښه کول نو دې نه دا ظاهرېږي چې ریاست د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اپریشنونو انصار کوي. ورسپانه مخکلي کې دا خطرې کده چې داسې د وسلوالو مخنیوي کیږي او د استخباراتي معلومات په بنیاد اپریشنونه نخکاری چې په دې کې خواله راغلي دي. ورسپانه په وینا چې استخباراتي معلومات په بنیاد کوښونه سیاتول زکه ضروری ده چې د وسلوالو د حملو خطرات کم کړي شي. ورسپانه وايي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخت کال یو غټ چیلنج دی او دا کال به زکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د کومې اکشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړي دي. وحدت ورسپانه خپل درې کلی کې چې د وزیر اعظم د قومي سلامت یا خارجه امور مشیر سرتاج عزیز ویلی دی چې ټول نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتی او امنیت د ټینګښت لپاره مخلص دی. ادارې وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان سخت کال د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواو ترمنځ مذاکرات کړي وو خو د طالبانو په خوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځن ښکار شوي وو. ادارې په وینا چې پاکستانی چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغه واړی نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولې شي. ادارې مخکلي کې چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارۍ به د غیس نیخ پنیغه په پاکستان کېږي نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیری کلی کې باید چې افغان حکومت مثبت رویه خپل کړي او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره کوم ممکن مرسته کولی شي نو پکار ده چې د دې ډاډ ګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو له لارې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
نړیوال چارو ته اوریدونکو، سینن په خپل ویب پاڼه باندې په راپور کې لیکلي دي چې په کابل پوهنتون کې د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز د پروګرام د پیلېدو سره به په افغان ټولنه کې د ښځو کارکوونکو د ستونزو او د جنکو ماشومانو د تعلیم په اړه باندې پوهه زیاته شي. بلخوا پی پی آی خبری اجانس د امریکا بلخوا پی پی آی خبری اجانس په راپور کې لیکلي دي چې د امریکا پرمختیایي اداره په پاکستان کې د جنکو د تعلیم او کار روزګار د پاره هلې ځلې کوي. د دغه دواړو راپورونو مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
سی این این په خپل ویب پاڼه لیکلي په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا بعد دغه هیواد ښځو ته ډیره ګټوره سوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بدې اغیزې کړي او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنګي سکولونو ته نه ځي، په ډیرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی فاریما نادری وایي د دغه پروګرام سره به افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کاله دی. په دغه کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې په کې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې باز زده کوونکي په افغان ټولنه کې د ښځو په حقونو پر دوی د تشدد په افغانستان کې د وروستو پاتې شو خلکو په ژوند او کار او مسلو څیړنې کوي او د ښځو او سړو په ټولنیزو ذمهوارو به د پوهې پیدا کولو هڅې هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بدامنۍ او جنگونو تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاته شوی او د بل د خوښۍ لپاره یې خپل خوښه او ژوند قرباني کړی دی. سی این این لیکي له دغه پروګرام سره په افغان ټولنه کې دا پوهه هم زیاته شي چې څنګه افغانانې ښځې او سړي په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورټ کې لیکلي په پاکستان کې کارکوونکي امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي یو هیواد تر هغې اقتصادي پرمختګ نشي کولی تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شوی. د دې سره سره جان ګروک وایي دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منسوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغه منسوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه کړې چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې د اقداماتو کې. په دغه اړه باندې تفصیل زمونږ د همکار احمد تکل پر راپور کې.
د لویدیز او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویمه ورځ ولسمشر باراک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخ کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخې پر خپلو ژمنو عمل کړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملی شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران لوري د اټومي موافقې لامل کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لارا وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحه چوکاټ تصویب کړ. د دې اصول لمخه چې پرون خبر شول بندیزونه سم دستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملی کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سم دستي نه عملی کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي، څو د نړۍ لوی قدرتونه نو ویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملی کوي کنه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تطبیق چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په افغانستان کې د موجوده امنیتی ستونزو او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دغه لیکنه کې راغلي دي چې د افغانستان په پوست کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او د روزنې او مشورو لپاره ورته د امریکا ضرورت دی. دغه راپور مهم ټکی اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو وخت کې د افغانستان د امنیت په اړه ډیر مثبت نظر درلودو او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ته به جنگ نه پرېږدي. خو نوموړي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې کله هغه په 2010 کال کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي نو په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه پاتې کوي. دغه امریکایي ځواکونه به افغان سرتیرو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي چې دارنګ د القاعده باقیات له منځه یوسي. په افغانستان کې د امریکا جنگ اوس په 15 کال کې داخليږي، خو افغانستان لا هم ډېر ستونزې لري او معلومه نه ده چې د هیواد د پوز با پر نورو تکیه کله ختم شي. د زیارت پر ورځ امریکا ولسمشر ویل چې په یو شمیر مهمو سیمو کې لا هم امنیت کمزور دی او په ځینو ځایونو کې د ګډوډۍ خطر ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ ملاتړ کوونکي وایي د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره پکار ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي چې د رنګ د القاعده او نورو سغدریزو مخه ونیسي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو څو کلونو کې افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او له جنگ نه ویریږي، خو د دې باوجود په کې ډېرې نیمګړتیاوې دي. همداراز څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر ویلي وو چې افغان ځواکونه د امریکایي سرتیرو د ملاتړ پرته د جنگ کولو جوګه نه دي. د ده په خبره دوی اوس د افغان هوایي ځواک په جوړولو لاس پورې کړی او دا به ډېر وخت نیسي. خو د ورځپاڼې په خبره معلومه نه ده چې دا به څومره وخت اخلي او څومره خرچه به پرې راځي، ځکه چې لوړاندې امریکې د افغان ځواکونو پر روزنې او سامان شاوخوا 15-15 اربع ډالر لګولي دي او دا اندازه لګول ګران دي چې دغې خرچې څه نتیجې ورکړي او که څنګه. د تیرو څو کلونو راهیسې د لوړپوړو امریکایي چارواکو د دفاع وزارت په رپورټونو کې دا خبرې مخې ته راغلي دي چې د افغانستان په پوځ او پولیس کې ډېره بهتري راغلې. خو د پینډاګان د 2015 کال د جون د رپورټ له مخې د افغانستان په پوځي مشرتابه کې لا هم نیمګړتیاوې موجودې دي. رپورټ وایي که څه هم افغان پوځي مشران بهادر دي او جنگي تجربه لري، خو ځنې پکې رسمي پوځي تعلیم نه لري او د دې جوګه نه دي چې د یو غټ پیچلی او د ټکنالوژۍ لرونکي جدید ځواک مشري وکړي.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د رایټرز خبری ایجنسی په راپور کې راغلی دی د پاکستان د دفاع وزیر په چین کې ویلي چې په خپل هیواد کې د چین یو غور وسلوال ختم کړي، خو په کار ده چې اوس هم په دوی نظر وساتل شي او د بیا پورته کېدلو مخنیوي وشي. دغه راپور مهم ټکی منور شاه وړاندې کوي.
د رویټرز خبری ایجنسی دا رپورټ وایي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن یعنی د اتوار په ورځ د چین سرخار بیجنګ کې خبریالانو ته ویلي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې د خپلې خاورې نه یو غور وسلوال ختم کړی دی. د یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وایي د چین زنګیانګ صوبه کې د دغه هیواد خلاف وسلوال فعالیتونه کوي او چین د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه دغه وسلوالو ضد د کاروایی غوښتنه کوي. خواجه آصف په دغه موقع زیاته کړې چې د ده په نظر که په قبایلي سیمو کې لږ ډیر یو غور وسلوال موجود وو، نو هم په دغه سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له وجې ختم شوي دي. نوموړي وویل چین او پاکستان د ترهګرو خلاف یو شان موقف لري او د وسلوالو خلاف کاروایی د دواړو هیوادونو په ګټه ده. دا ریپورت د خواجه آصف تخلیلی کې چې د یو غور وسلوالو خلاف جګړه د چین نه بلکې د پاکستان جګړه ده، او دا چې اوس مهال خو یو غور وسلوال ختم شوی دی، خو پکار دی چې دواړه هیوادونه دوی د نظر لاندې وساتي او د بیا سر راپورته کولو مخنیوی وکړي. په دې ریپورت کې راغلی چې که څه هم چین او پاکستان ډیر ښه تعلقات لري، خو د زینګیانګ صوبې ځینې چارواکي دا نظر لري چې پاکستان د یو غور وسلوالو قبایلي سیمو ته د ورتګ مخنیوی نه کوي. چین په پاکستان اته ابدوز جازونه خرڅوي. خواجه آصف په دې لړ کې بیجنګ ته ورغلی وای چې دغه سودا به یې زر ترسره شي.
تاسو ستونزې
ورانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خوښوګ نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال لیډو دغه اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره دغه اولسی سندر وړاندې کوم.
سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا او چھے نارونو لگے اڑما سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا رشی سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا مینا زما دا او خوبستا لاندی کوینا سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا او چھے نارونو لگے اڑما سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا زرانا کار رانزا سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا ند داروشتن دے حال وائلے شما سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا او چھے نارونو لدے اڑما سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا سبا کوچ بدامان دے تورا بل بلا
سندر مورد اردوونکو سره جو راپور ته شهید ترقیاتی بینک د پاکستان بنیادی ډانچه او رابطو کولو دغلته د روزګار موقع پیدا کولو په غرض د شپږ ارب ډالر د امداد اعلان کړ دی، کوم چې په راتلونکو پنځه کالو کې پاکستان ته ورکول کیږي. په دغه اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل نور معلومات راکړي.
خبر پانه زیاتوی چې د سلسله کې شپږ سیزونه پام کې نیول شوې دي چې پکې د توانایي څنګه ترانسپورت کرکیلا قدرتي وسیلې او د کلیوالو سیمو ترقی د اوبو او خاري سیمو بنیادی ډانچه او اسانتیاوي او اولسي خدمتونه ورکول شامل دي. د خبر پانه تر مخه د ټولو اقداماتو مقصد پاکستان نه غربت ختمول او د روزګار نوې موقع پیدا کول دي. پاکستان کې کارپوهان وایي چې د ایشیایي ترقیاتی بانک لخوا پاکستان دپاره امداد اعلانول یو اقدام او د موجوده حکومت د معاشي پالیسو ستاینه ده، خو که دا امداد په سم ډول خرچ شو نو د دې مقصد به پوره شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپو د اسلام آباد په بین الاقوامي اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي
جو اسپیسیفک قریباً فوکس کرے رہے کہ پیداواری صلاحیت زراعت اور تجارت سے واقع ہے دغشان پبلک سروس کی ریفارم جو پارے کے ہم جو پیشن سے راستوں لے پارا پارے کے ہم جو پیشن سے رکھ لیشی کو پرت کے حکومت ہم پدل پروجیکٹ کی پدل طریقہ سره دا پیسے خرچ کرے نو غربت اور بیروزگاری باندې با قابو مندلش
ہم داراز د معاشی چارو یو بل کار پو او خبریال اکرام ہوتی وای پاکستان کے د امداد زیادہ برخا د لوی خلقو جی بنو تزی نزکا د امداد یا قرض ہس فائدہ عامل است نہ رسی
سمر جی امداد راغلے دے د دې چې سمر هم اډیټ کیږي د ورلد بینک وی کد ای ڈی بی وی کد آئی ایم ایف دا غي کتا سو خرچه وره نو دا غي خرچه چې دا هغه 70 نه 80 فیصد پورې هغه خرچ کیږي په ایڈمنسٹریټیو دغه باندې ارینجمنت باندې دا دې زګه کوي چې دې سره انسټیټیوشنز نشته اوس انسټیټیوشنز کوم نشته دې وجه سره دې وجه دا ده چې انسټیټیوشنز الریډي جوړ شي نو بیا به د افسران او د فوجیان او د سیاستدانان دا ټول دې به خوري کم ځای نه دې به کم ځای نه پیسې پټي دې خو یا ټیکوګي پیسې پټي
د یادونې دا چې د دې نه علاوه هم ایشیایي ترقیاتی بینک د سړکونو جوړولو اوبو ذخیرو او آبادۍ د سیلابونو نه بچ کولو او د بجلی نظام ښه کولو په ګډون مختلفو څانګو کې د پاکستان سره مرستې کوي او یوازې په 2014 کال کې د دې منطقې نه د غربت ختمولو لپاره د غړي ملکونو سره په شریکه 2.3 کروڑ ډالر خرچ کړي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421 لنډ چپو 2013 15300 15500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
د مومند ایجنسی کروندګر وایي چې حکومت دغه ایجنسی ته د فصلونو دپاره د یوریا سرې پوړلو باندې بندیز لګولې دي چې لوجې دوی د مشکلاتو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې یو خواته دغې ځمکې په باراني اوبو ټوکول شي او بلخوا حکومت دوی ته سره نه پرېږدي نو ورسره د دوی د فصلونو نه پیداوار نیم په نیمه کم شوی دی. په دغه اړه باندې شهنواز تارکزی راپور راکوي.
د بره محمد ایجنسی کروندګر وای چې حکومت د هغوی د کروندې د ځمکو لپاره یوریا یعنی کیمیایي سره نه پرېږدي او د محمد ایجنسی په داخله لارو دغه سرې له هغوی نه ایساروي. دوی وای چې اوس د غنمو د کر وخت دی او سرې د هغوی د ځمکو ضرورت دی. نو ګل شاه ساپیا چې د سپو تحصیل اوسیدونکی دی وای
دلته د اهم فصل چې کوم دی دا د غنمو دی او د وطن کې چې کوم خلک اوسیږي ډېره دغه د کنه چې کومه د دای دي پسلونو ته د غنمو پسلونو ته په کوسه ته وي موږ ته شدید تکلیف دی چې موږ ته انتظامیه چې کوم دی نو خاورې نه راپیږي یوریا خاورې خل نور خاورې خل د پسلونو لپاره
اختیار تمانځه وای چې د هغوی د سیمې روزګارونه هسه هم خراب حالات لوج خراب شوي نو زیاتره ګټه وټي د کروندې نه ده.
څنګه د غنمو پیداوار کې به نن په مخه کمې راشي چې د خوګشتن د بارونو
فضل ودود ساپی چې د باوتی سیم اوسیدون کې دی وای ویل چې د هغوی بارانیزم کې دی په کال کې یو فصل چې د غنمو دی هغوی یې کری او کسر ورته نشي ملاو نو فصل کم کیږي.
یوریا سلا یا نور دا دلته ډیر کوم مشکل سره راپریږي بلکې نه راپریږي نو دلته کروندګرو ته ډیر زیات مشکلات دي او اوس چې کوم دی د غنمو د کر ورځې هم دي دلته چې کوم دی ډیر ضرورت دی زمیندارانو ته خاورې ورکړي.
بلخوا د پاکستان عسکري قوتونو او د پولیټیکل انتظامی مومند ایجنسی په وینا چې وړاندې به وسلوالو همدغه کیمیایي سری په باروتي موادو کې استعمالولې ولی دوی بیا هم وایي چې که څوک غواړي چې ګنې سری محمود ایجنسی ته راوړي نو هغوی دې د حکومت نه یو اجازت نامه واخلي او هغوی به ورسره د کروندو د استعمال د سرو په راوړلو کې خامخا مرسته کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن د عوامي نشتلګوند پخوانی صوبایي وزیر او موجوده سینیټر ستاره ایاز د نیولو امر جاری کړی دی. په دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د صوبې د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې کړې دي او پوښتنې ترې کړې ده چې هغوی په صوبه کې د احتساب عمل ته څنګه ګوري. نوموړی وایي
دا اریسټ وارنټ چې کوم ایشو شوی دی نو دا احتساب عدالت نه دی ایشو کړی، دا ڈی جی احتساب کمیشن ایشو کړی دی. او د ټولو نلوی تکلیف هم دی وخت کې دا دی چې دلته کې کوم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دی هغه نه مناسب تحقیقات کوي، نه د هغې په لاس کې څه ثبوت، بغیر د تحقیقاتو بغیر د شواهدو د ثبوتو هغې خلکو ته لاس اچي. او د دې نه مخکې داسې ډېر کسان چې هغې بغیر د ثبوت گرفتار کړی شو، بغیر د تحقیقاتو گرفتار کړی شو او هغې د یو وضعیت او د تکلیف نه تیر شو او وروستو بیا دلته کې اعلی عدالتونو د هغې خلکو ضمانتونه وکړل او د هغې په حق کې فیصلې ورکړې. دلته کې یو فرد واحد له دا اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو د قسمت فیصلې وکړي، او فرد واحد له یو اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو عزت ته لاس واچوي. مونږ دا ګڼو چې دلته صوبایي احتساب کمیشن مکمل طور جانبدار دی. مونږ دا ګڼو چې هغه کې چې کوم ڈی جی احتساب کمیشن دی دې وخت کې هغه خپل بذات خود په انتقامی کاروایو کې ملوث دی. او زمونږ نقطه نظر دا دی چې په دې ملک کې د صوبې په سطح د مخکې نه اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سٹڈی او د وفاق په سطح باندې د ټول پاکستان د پاره د نیب اداره شته. د نیب په موجودګۍ کې احتساب کمیشن جوړول چې کوم دی نو د دې هیڅ فائدہ نشته، بلکې د پېښور های کورټ کې دی وخت کې د احتساب کمیشن چې کوم قانون دی هغه چیلنج کړی شوی دی. او د چیف جسټس صاحب خپل چې کوم په دې باندې ریمارکس سروځي مخ کې راغلي دي نو هغه ډېر واضح او هغه ښکاره دي، خو دا غي نه حتمی فیصله نه شوی. مونږ به دا امید کوو چې اعلی عدلیه کې دې وخت کې دا قانون کم مختلفو خلکو چیلنج کړی دی چې د عدلیه به زر تر زره په هغې باندې دغه کیس په خپل منطقي انجام ته ورسي او په هغې باندې به یو فیصله ورکړي.
هودي صاحب، تاسو ته به هم معلوموي چې ستاسو یو پخوانی سلاحکار سپیشل اډوایزر معصوم شاه چې کله ونیول شو نو هغه اوس د پلی درخواست ورکړی دی د روغې جوړې عدالت ته د 20 کروڑ روپو د ورکولو، په دې اړه تاسو وایي؟
دا سې چل دی چې دا احتساب په قانون کې دا گنجائش ورکړې شوې ده چې کڅوک پری بارګین کوي یا والنټری ریټرن کوي نو د پاکستان قانون هغه له اجازه ورکړې ده. او په سګونو خلکو باندې چې د کوم په پاکستان کې هغه پری بارګین هم کړی دی او هغه والنټری ریټرن هم کړی دی چې د کوم کز ذکر تاسو وکړه هغه گرفتار شوی او هغه به شکه چې د نیب سره زما د معلوماتو مطابق دی وخت کې د هغه د پلی بارګین درخواست زیر غور دی او حتمی فیصله په لانیب نه راکړي.
مرکه مورده د امیر حیدر خان هوتی او اوس تاسو د پاره دغه خوندوره سندره.
و ما دې کوچلی و عمر زر کې و مشین خالے نہ دمالو مشین خالے نہ دمالو ترش پاد تر خو نشین خالے نہ دمالو مشین خالے نہ دمالو Oh, oh, oh.
povia.